احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بچو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وډې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل له دې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وژل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه هدف تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم درځ ویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړم ودی د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظر داري چې واسي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
هغه پخوانی قانون به مستفاده کیږي کوم شین سی بیا اوس یې تغییر کړي یا دني ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومی جوړښتنه راوړوندی کې تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستيال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو لامل ته خصيت د هیواد ته باید د اړین خدمات ارزه کی.
پروزګان کې د پستې درې کاله پخوانی نیالګي په سمر راغلي
و ساجی اصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ور کړ دی. د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي. دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نویو لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې لپاره زیاتې شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاعات فرهنگ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال وي، د هغه مطابق موږ به د کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا وه، د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي، بې پرې او خپلواکه کار وکړي، او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولې مخنیوی وشي. نو دا به یو ښه اقدام وي، موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
دغه چړن کمیشن جوړ شو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت وکړي، او طبي ده چې دغه پخواني قانون به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي، او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کې چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی، او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې دایښت اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندې دوه سربیره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتی څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پوره پورک.
په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودی په اړه د امریکا پرلپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبرې ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د دایښ په ځانګړې توګه د دایښ خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي، او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دای وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني، او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي، او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د دایښ ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی دایښ ډله ځپلې او ډاډ ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي، هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د دایښ او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره دایښ په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د دایښ خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لوې لویدیځ په نخښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرلپسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته ویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ماز مکه یونی وا په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپل منځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زمونږ ولسونو، زمونږ د ملت او زمونږ د اقوامو خپل ذات البیني مسایلو لپاره زمونږ مشران څومره هلې ځلې کوي.
قومی مشر توریالی منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د له منځه وړلو لپاره دی قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چار چوک وي، اکا د ګیانې وي، کا د کوچیانې وي، کا د اردو وي، کا د درسې وي، کا د بربز وي، نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ نش کولای ته جواب وکړي. دویم هر مسله چې وي راځي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
دیادوانی ورده للسکونو کانونو راهیسه د لوی پکتیا په قومونو، خیلونو او ځینو ځایونو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو، غونډیو، څړځایونو او دښتو پر سر داوی او لانجې موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوي دي.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو کمیسون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړ. میشل باشلی پرون ویل چې د اقدام نه هیلې کړي ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په روسيو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه د غراز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ درامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای شي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو پر ورستیو کې د یو مکتوب لاري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ترڅنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارولند شاوي، د ملي مصالحې د عالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو لمرستیال ویاند بلال کریمي څه خبر؟
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکه حکومت ته د بودیجوي هغه ستوندو لامل څخه چې د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچېرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت وو. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي؟ هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، دا چې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي لندې بمباری زیات شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په لوهانس سیمه کې لښ تر لښه 13 ملکان وشل شوې دي. د اوکران په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالی زیانونه یې اړولې دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپل حمله پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکرين چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 13 ملکان داسې محل وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباري زیاتې سوي دي. د لوهانس والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د دې په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخنیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیر شپه په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسی ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووجني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډلهیزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیری تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو لمخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شای په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شای زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سمبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورن کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کموالي لکبله بای ډیر لوړې شوی او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي بیا ویل دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېر خوشاله یم چې دلته درس وایم. په زه غواړم چې مالیه ما سم ستنه ورنځم تم درس وایم. خوشتنه مې ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنو ځایونو چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړو کوو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ له خوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومان لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نه هم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي رادیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په ماټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس مرد کلون څخه ګرځو هته وسم شوونځي نهسته شوونکې نهسته تعمیر نهسته. کومو حالت شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګیزه و چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې د نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ وسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشنه میاشکیر سی ونج دي شونځي ته نه راتل نو موږ خوشاله په دې شونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیک ور ساده د کلمنا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان کنجونی
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځي به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
سمسور وړو علم کور پکور وړو علم
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو په وزینه نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ تنته.
د مالداری د څنګ یو شمیر متخصصان هم وای چې پورستوي کلونو کې د شدو غواګانو او د غوخي غویانو د اصلاح برخ کې ښه کارونه تر سره شوي او لامل د مالدارانو اقتصاد ور سره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي الخداد مثلا یو غوایل قاکو وطني هوا دغه خوسه یو کلن په بازار کې منډي کې مثلا 10,000 افغانۍ خرسيږي او کچیر هغه وطني غوا لو عادي وطنی جوانان حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیگی یعنی تقریبا 60,000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میه فعلا بازارهای ما را کلان خراب کرده. ما نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصاد دی ارزخ لري، زکه زیات شمیر کورونی په تیره کلیوالي کورونی د خپل کورونو یو اندازه لمړنۍ اقتصادي اړتیاوي د مالداري لپاره پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړسوالۍ ستاسو د پیغام پرېږمه. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو مرغنامې ورته وټاکي، یو بیې ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو 10 لیټره سل غوړو بیې تر 4,000 کلدارو یا 4,500 کلدارو پورې رسېدلي.
د ننګرهار ولایت سره ورو ساري سرپنچ
غږیږم. ورور دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو وزارتیا.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور سب شوي پیغامونه هم درو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووري او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لشتر لشه ډېر لس ملکان داسې مال وشل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباری زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یو مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کې شودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا ورزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې ش بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت مو سره راکړل بالا کومر دای نالان ښه شول بالا په دا کار بس ورو تختای لا غنځري دا پیسې دا بالا دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مدي اصل خو یا دا ښه کټ کې کوک نه خو لا نه جو پښو دا د پیسې نه مدي بالا دا وانستا خلک به شم سکنه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي دا پیسې وګونه چې ور کېږي کوک نه به نه کړي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیسې له باغونو څخه بزګران د اصل اخستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسې باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نور علي په خپل لاس جری بمځکه د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ غاټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستن یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی. د تاریخ پرتلې اګټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل شاسل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور شیدې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ یې وکړو برشه نور تیبي بوټي استا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکې نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسیا.
په اورزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي دری کال وړاندې دی وی غیر دولتي انجول لور هې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جری بمځکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوي مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښې دي.
السلام علیکم دوست محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلی غرای د سیمنا پیغام پرېږدم زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاسه رغو جوړ وایو زما دا پیغام د روزنه د اسلامي امارت څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي ځکه چې زموږ په هېواد کې ځینو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي نه ښوونکي لره او نه ډاکټران په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی وسلام په احترام مخته ښه
سلام علیکم زه گلزار احمد د خوست ولایت د ځزی میدان د ولسوالۍ د دانیو علي څنګهیو ستاسو ته ټلیفون کوم هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي پیغام مې د جنو د لسی په باره کې دی چې دلته په علي څنګهیو دانیو علي لسی کې د جنو یو ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی
سره مو د ښوونځي په مولري کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک نه پوهه دي بې تعلیمه دي په توره تیاره کې پوتې شوي دي نور که څلوروي ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو خو خونه عمالې بادونه باد پر یخ خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی ټلیفونه کې پیسې کمې دي د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو وسهر وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې یا ښوونځي باندې وای یا جنکۍ بیرته ور نه راغلې یا د اوښکو ډاکې سترګې خفه زړونه یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ور نه راغلې یا سرې سترګې خفه زړونه ودای ودای بلاور پوسی وی اوای واخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نوخه خلق دی خسړی خوشیږي وای واخه خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی وی یا اکا پو داخل او کا خارج کی وی یا لاما
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادی ردو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم هیله د چخاو صحت من به ز یو تن د لسم کورګ د کونکو د طالبانو د لوړ پړو چارواکو د معرف د لوړ پړو چارواکو نه مخته او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلستراوړل لپاره حس کو تر سیکړو همدارنګه د دې معرفت د لوړ پړو چارواکو نه مغختنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو و سلام
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرح کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغه طرح د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات راک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندیو بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمی کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاکي موسسې بهر ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي او دلته د ایمان لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افغان څو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په تجارت کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه المن تکال وسی، دا باید المن تکال وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي او د کابل خلک زوی د ماما زوی راولي او هغه څه منځرو باندې ماشونه اخلي. زخصه فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته دوته نور کول او رضوان ته سلامونه وایو. پادله سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په سلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو څه نه ده، اسلامي جواب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادیش کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دي او د علما د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالی دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مه د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د سیستمونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې نه بل افغانستان کے جوند او کار او دارم دغه شانتی دی او خلک دې تکلیف سره مخامخ کې چې څوک توانه تا له خپل خلک مجبور دي مخالف دي غرابم پی.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونگ السلام علیکم سردار ان باټو سې لای ته ورمای جوړ سوالی است سر پاډی کې موږ پر منځګه باندې برایې سخت لابو نه رااله او ډېر خرابې ورسولې چې حالت زستا سره زغې زم ما زه من تر شپږ من یعنی دوه ګیرې زم ځکه یو لوسته دې ګرار کې سخت زما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې سخت ځانین دغه مالي تاوانونه اړولې دي یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا په حالات کې د کما او دره کې نهشته چې مرد بلبندی دی هغه هم په نامه دی سکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د ششر په حصه کې پلونه هم وړی دی کافه پلونه هم اوبه وړی دی.
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه غزړې پروژې چې د کرهنې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړی وي هغه پلي کړي.
د حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم ما مرای سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما صدې کې غدار دکې مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوڼ ته حق رسیدې نه ما یې پرې چې ما صدې حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته مونږ کانې کې مخ مونږ کان باید په کمال لغوه شي د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته ویل وسم دغه دا شي کله کوم شات راځم خانه مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مقصد ملکان توای کورو ای تاسو که فنی سم تاسو که په دې بجو که سما تر کې شکاګو توړه حق حق داته نه کړی کیږي مخ
دا و تاسو پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پریخي وو په دې هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کې یو لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهاری لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه شپږ شپې ټوکه کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له وغړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپې تر ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې تم کار کړی خو متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع ک، یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل ک چې اوس تقریبا د پای ورقه ته یا د پای پانه ته نږدې شوی؟
زه د شپږ شپېته کال اوس شپېته کالو داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوی یی، د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم، او حبیب الله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته نیم زنګ ویلی دی، خو متاسفانه زما په غټ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غورک؟
دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، د لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي، او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د لمر سترګه جوړه شوې، سوره او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلا مشورې اخیستې.
بلې، تراب دیدار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، دا غرغله و نه پوهېږم، هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کم پوس شي، او تم سپین ږیری یې. تراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پوځ بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم، پښتونې یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې پښتونې ورته وایي، دغسې لغت په لغت تللی یم او دغه مې ثبوت کړی ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره وغځېده کتاب؟ ساده شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده، او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګامو د خربونې وپکه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني اندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات دی، او اوس چې ترکیه ده په شپاړس او دولس او شپږ میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنی اسیا دي، لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي، او د هغې څخه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی، او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابر شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړي، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړي؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي، او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند لند نمون درته والمه، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې جوزی پارنور ټن بی، او انګلیسی همداسې نارویژی مارکسټن، نو ډېر دي، زه به تاته کوم نوم والمه، خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړې مو دي، او کنه کتاب خانونه مو د لاند وخت لپاره اخیستی وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستی دي، یعنی خدای شاهد حال دی چې مې ویته نه زه شوی، ما مې وړه اخیستی، خو ما دا کتاب اخیستی دی، کدی نارویجو استاد دی، مارکستان دی، او کدی نور دی، کدی مثلا راولتی انګریزي دی، خو دا ټولم پښتو، پارسی، اردو، د درې ژبو کې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړي، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخستم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پیګم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علوم اکاډمۍ استاد دیدار ویلې، ماته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او درنه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا ایسته چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علوم اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نسته چې مرسته در سره وکړي؟ د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علوم اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلې ځلې وکړي سراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه په کتاب شو کې ده او کنا په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 وره کې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیا اخیستې، قلمان مې اخیستې، په دغه بورو کې مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپېته جلده؟
دا به نه بوجي دي، نو یو بوجي چې شپږ منه اووه منه حساب یې دغه بیل حساب دی، نه پوهېږم. خو یو کتاب به تقریبا که په کمپیوټر باندې کم شي تپیه به کمې راشي، خو 800 900 1000 داسې ورک.
ښه، د پام وړ کار دی استاده، ډېره ډېره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومونده، او څنګه دا انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو افغان غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو د دې جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلې و، چې ودرېګه دا جګړې کله پیل شي، یو ولې پیل شي، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور سیم کې وایغور سیمه دا تم یو ککړک په نامه زاشته، د ککړک یو یو ککړکونه مې خبر ونی ولې غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، بلخ ککړک، دغه چې بس لغت په لغت لګای ما او دغه انګیزه پیدا شوه چې دا پښتنو دا جنگونه کله پیل شوې دي. نو یو دی سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش مو په هیله ما چې دغه جنگونه لاغلي کې دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 422 11 24 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00 422 11 24 15. شمیره بیا وایم: 00 422 11 24 15.
شپ ساعت 5 عصر